السلام علیکم او سحر مو پخیر د سی شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د دسمبر 28 نیټه ده. لدی گړی د نن لپاره د مشال رادیو خبرونې پیل شوې چې د مخام تر شپږو بجو به دوام وکړي. په دې سهارني شفټ کې مو زه نجیب عامر کوربه یم. مخکې تر دې چې د خبرونې راپورونه در وپیژنو د دې مهال تازه خبرونو ته پام وکړئ. پاکستان وای ضرب عزب عملیاتو ترهګرو ته زیات زیانونه اړولي. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي او قزاقستان د اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ تاریخي سند لاسلیک کړ. پورا خبرونه د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف ضرب عزب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به یې له هېواده د ترهګرۍ ناصر ختم کړی شي. خواجه آصف پرون په حسن عبدال کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ترهګرو خلاف د ملت او د امنیتي ادارو یووالی یو مهم ګام دی. ده هم وویل چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلی دي، خو د ورانکارونه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي. د خواجه آصف په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې پاکستان پرېکنده جګړه کې بوخت دی او د دوی د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخولی شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د پولي اخوا په نامه په یوه غونډه کې دغه څرګندونه وکړې.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
په کابل کې دغه غونډه د ډیورنډ په نامه د یوې مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. افغان او پاکستاني چارواکو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیا پیلولو رضامندي هم ښکاره کړې وه. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې وشوې. یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګېدلې، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګېدلې دی. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. پرون په بګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه ګزمه انتحاري حمله وشوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې وژل شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبر رسنوي ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو شوي او وژل شوي عسکر امریکایان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لا نه دي څرګند. آذربایجان ته د ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو له لارې د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد تکیه کول د هغوی د نیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشر ټینګار وکړ چې له افغان حکومت به خپل ملاتړ جاري وساتي. نیکولاس هیسوم ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو، خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو او د سیاسي مشارکت پر ضمانت باندې ټینګار وکړي. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د ویزو نه پرته د 30 هیوادونو اتباعو امریکې ته د تللو پروسه سخته کړې ده. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، سوریه یا سودان ته په تیرو 15 کلونو کې سفر کړی وي، مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوي مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساینسي او سیاحتي څانګو منفي اغېز پرې باسي. کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سرخار استانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرانی او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو. استانه او برسل تیر کال د دې تړون ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو څلور کاله پوره کړل. اروپایي ټولنه په منځني آسیا کې د تر ټولو پیاوړي اقتصاد لرونکي هیواد کازاکستان سره د همکارۍ د قوي کولو لیواله ده. د دې تړون له مخې اروپایي ټولنه کازاکستان ته هماغسې د آزاد تجارت موقع ورکوي لکه یوکراین، جارجیا او مالدو ته چې ورکړې ده. په داسې حال کې چې استانه او برسلز د یو بل سره اړیکې پیاوړي کړي، ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هم هڅه کوله چې د استانې سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. کازاکستان د ایروشیا اقتصادي ټولنې مهم غړی ګڼل کېږي. او د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په آرمینیا کې د خپل هوایي مرکز د پیاوړي کولو لپاره نور پوځي توکي لیږدولي دي. نوموړي وزارت پرون وویل چې د سرخار یریوان سره په خوا کې مرکز ته یې ټول ټال شپږ برید کوونکي او سامان لیږدونکي هلیکوپټرې لیږدول شوي دي. روسیې تر دې وړاندې هم په روان دسمبر میاشت کې خپل سیمه ییز اتحادي هیواد آرمینیا ته اووه هلیکوپټرې استولې وې.
سلام پختونخوا،
ستاسو د نیکمرغه ورځ په هیله په خپرونه مو پیل کړې ده. هم واورئ چې په دې خپرونه کې درته څه لرو. افغان او پاکستاني چارواکو د سولې د خبرو جاری ساتلو په اړه په کابل کې غونډه وکړه. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د زربیاز په عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. په افغانستان کې که له یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کېږي، خو له بلې خوا هلمند کې د سختې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیلمن یو، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته سفر کوي. په پاکستان کې بیا ژمی شو، بیا خلک د ګیسو د پرچاوۍ یا لوډ شیډنګ نه سر ټکوي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ خو ډېر زیات عام شوی دی. نن سهار موږ بې ناستې تللو دفتر ته، په لرګو باندې اور بلو، هغه هم داسې چرته بلېږي.
موږ خو د دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنګ راغلي یو. په سردیانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ وي چې نه پې موږ خلی پخلی کولی شو، ټول کار زموږ خراب وي.
د ژوب د سنډمن کلا د تاریخي ارزښت په اړه هم یو راپور لرو.
دا شایسته قلعه دی او دا خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بل کې نسته.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې اورېدای شئ. را سره تم شئ. اوس ورځو اسلام آباد ته. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې مخې ته راغلي د زربیاز په عملیاتو په اړه، تاسو سره څه تفصیل دی؟
ډېره مننه نجیب عامر. بخنه غواړم د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د اپریشن ضرب عزب چې کوم دی هغه کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی، او دا اپریشن کامیابی لوجی ملک نه دت، او دا اپریشن په کامیابی سره کوم روان دي لوجی په ملک کې د ترهګرو مکمل خاتمه چې کوم ده اغه طرف ته موږ روان یو لګیا دي. تیر ورځ په حسن عبدال کې وي دستوري تخپل وینا کې نو موړي ویلا چې دې کې هیڅ شک نشته دی چې زمونږ دښمن چې کوم دی هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی او هغه په تېښته مجبور شوی دی، خو تر د څو پورې چې دی مونږ په مکمله توګه خاتمه نه کړي تر هغه وخته پورې دا آپریشن چې کوم دی دا به جاری وي. د خواجه آصف وینا وه چې د ملک نه ترهګرۍ پر ضد باندې دا فیصله ایز ملک چې کوم دی هغه د ترهګرۍ پر ضد باندې دا فیصله ایز جنګ لګیا دی شروع کړی دی، او د ترهګرۍ پر ضد باندې د پاکستان چې کوم قربانیانې دي او هغې په درسته نړۍ کې د هغې مثال چې کوم دی هغه په نظر نه راځي. د خواجه آصف وینا وه چې مونږ غواړو چې مونږ خپل راتلونکي نسل له محفوظ او خوشحاله پاکستان ورکو او دوی په غیر د څه ویرې خطرې نه دلته ژوند وکړي، او په دې آپریشن کې خصوصا ضرب عضب آپریشن او دغه شان په ملک کې چې نور کوم د ترهګرو یا نور چې کوم قوتونه د هغې په ضد باندې چې کوم عملیات روان دي، نو په دې کې نه صرف د پاکستان فوج ځوانانو بلکې نور سکیورټي چارواکي چې کوم دي امنیتي چارواکي هغې ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي او د دې په دې قربانیانو باندې ټول قوم ته موږ ته فخر دی.
ډېر زیات تمنا په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي بنسټونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې له پولیا خوا په نامه په وی ناسته کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور په ټینګېدو تاکید وکړ او ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګډې هڅې وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورند په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
د
پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان چارواکي وایي طالبان به پرې نږدي چې د هلمند په شان حملو څخه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي، خو دوی زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنګ له ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حال کې به سیاسي روغه جوړه وشي؟ آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي؟ بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی چې ستاسو په مت راګرځو.
د افغانستان د اجرایا رئیس یا سی او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب وسوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بډ لاس پیدا کړي، خو هغه زیاته کړه
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې زموږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسله وال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دی چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی و او د چارواکو په خبرې هلته له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلی نو ځکه باید اوربند شي.
همدا وه نن هم همدا ده او په دې فکر یې چې که چیرې کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي بینان له جنګه د لاس واخلي نور د خلک نه شهیدانوي او ثابته دي چې دوی او د دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما که چیرې پرې ولاس جنگی رامل دی پر بل اساس د سولې خبرې کیږي په دغه سی وضعیت کې موږ د پروسلوالو ډلو باندې باور کولای شو نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړي دي. د سرکار لخکرګاه اوسیدونکي نثار احمدی وایي په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سختو جګړو ولسی خلک ډیر ځپلی دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې مهاجر شوي دي، د شتو ته تللي دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پرېښي دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې به د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربند باید وشي خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې ښه رول ترسره کولی شي.
چین پکې مهم نقش لري ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بې نفهمي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې هڅه کېږي ځکه مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترو ناستی فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منې کولی خو د خبرو ورته ویلی شي.
د بشیر ګواخ راپور موریدو. اوس هم یو بل رپورټ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند د امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د کورنیو دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت جدي دی خو ډاډې ورکړ چې امنیتي ځواکونه به په مخالفینو د فعالیت فضا تنګه کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د هلمند موضوع د باس وړ ده او حکومت ورته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولي خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نشي کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې له ټولو ممکنو لارو چارو به کار واخلي څو د هلمند په امنیت کې ښه والی راشي. ښاغلي صدیقي وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند امنیت ښه والي ته په لوړه کچه غونډې شوي او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړې هم شوي دي. دای وای موږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند د امنیت د ښه والي لامل کیږي. له موږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. انشاءالله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیق صدیقي وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت ته جدي پام کیږي او زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستیال والي له دې وړاندې له ولسمشر اشرف غنی څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د ځانګړو ځواکونو په ګډون هوایي ځواکونه هم هلته لیږل شوي دي. بل ورته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د خوالي لپاره هر اړخیزه هڅې روانې دي او هیله کوي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي.
اوزای امنیتی هلمند مسلې خاده تشکیل
د هلمند امنیتی و توده موضوع ده. په دې اړه غونډه او پریکړې وشوي او هیله ده چې دغه پریکړو په عملي کېدو سره د هلمند په امنیتی وضعیت کې خوالي راشي. همداسي به هم یو شمېر امنیتی مسولین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند د حالت په اړه اقدام وکړي.
له دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استازو ویلي و چې سنګین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داسې حال کې تودې شوي چې پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارواښاد بشیر احمد بیلور درې کاله وړاندې په همدې ورځ په پېښور کې په یوه ځانمرګي حمله کې ووژل شو. نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو څخه ګڼل کېدو او تل به یې د ترهګرۍ ځپلي ولسي خلکو ډاډګیرنې ته ځان رسوه. د مشال لډیو خبریال خالد خان چې د ارواښاد بشیر احمد بیلور سره یې د هغه په ژوندوني ګڼ شمېر مرکې کړې، په خپل دې راپور کې د هغه خبرې اقتباس کړې او د ښاغلي بیلور د ژوند بېلا بیل اړخونه یې ښکاره کړی دي.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې رستو، د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو. نو مرګی ورته د کیسه خانې بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو، او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلي کوله په خپله د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور دغه بی ځان مرګي برید یا حمله نه وا، بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندې پاتې شوی او ویل به چې کوم شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دوه ځله په ما خودکش شوی دی، خو زمونږ دا ایمان دی چې کوم شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اګست په لومبنۍ نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کرا زیږېدلی و. په کال 1945 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و، خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښودو او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټۍ یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلۍ غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر جوړ شو، او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروستو طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد والے، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهلا فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چکدرې ته چې څوک نه شوتلې.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې د پښتنو په ځمکه دا ترهګرۍ جنگ په دوی تپل شوی دی چې پکې د پښتنو بچي مري، سکولونه ړنګیږي او حجرې او جوماتونه په نښه کېږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو، خدا بدقسمتي دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جماعتونو کې دیو بلاسټ کوي، د قرآن کریم بے حرمتی کیږي، زما په اسپتالونو کې دیو بلاسټ کوي، خاص کر زما سکولونو بلاسټ کوي، زما بچي سکولونو ته نه پرېښودل غواړي.
دا عوامي پارټۍ په حکومت کې چې کله پېښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه، خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چاودنې ځای ته رسېدو.
باجوړ کې بلاسټو زه لاړم، هلته باجوړ خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه منې راغلی نه منسٹر راغلی، او زه هغه موقع باندې چرته چې بلاسټ هغه ځای ته دکان ته لاړم. نو هغه صرف مقصد دایي چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه.
بشیر بلور ته د خپل بہادرې په وجه د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو، او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د خالد خان په ریپورت کې د ارواښاد بشیر بلور خبرې هم واورېدې. دغه پخوانی خبرې دي چې د مشال رادیو په آرشیف کې یا پارکایوس کې پرتې وي. همدارنګه زمونږ همکار خالد خان هغه زړه خبرې راخیستې او په دې رپورټ کې تاسو واورېدلې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د ژمي پر رسیدو خلک وایي د ګیسو سخت لوډ شیډنګ پیل شوی دی. د هیواد په لربر کې خلک وایي که ګیس وي هم نو فشار یې ډیر کم وي چې له کبله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. د پاکستان په ځینو برخو کې د دې پر ضد خلکو مظاهرې هم کړې دي. خو بل پله حکومتي چارواکي وایي په ژمي کې د خلکو د ګیسو لپاره اړتیاوې ډیرې زیاتېږي چې پوره کول یې شونی نه دي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خلکو وینا وه چې یو پلو د ګیس فشار ډیر کم دی نو بلخوا حکومت د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع کړی دی او خصوصا په سحر او ماخام وخت کې خو ګیس بالکل نه وي چې له وجې د اخلی پخلی په شمول د نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې سحر وخت کې ماشومان او د کور نارینه په غیر د چای او خوراک نه سکولونو او خپلو کارونو ته پتللو مجبور دي.
چې کله نه یخ موسم شروع شوی دی نو د ګیس د کمی سره مخ یو چې له وجې سحر نه خو خپلو ماشومانو او نه د کور نورو خلکو له چای تیارولی شو او نه اخلی پخلی کولی شو او د ګیس له کمی له وجې ماشومان سکول ته بې له چای وځي. نو حکومت ته خواست کوو چې زموږ په حال ډېر رحم وکړي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ خو ډېر زیات عام شوی دی. انسار موږ بې ناستې تلو دفتر ته په لرګو باندې اور بلو هغه هم داسې چرته بلیږي ځکه هر کس په ګیس د چای دی.
موږ خو د دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنګ راغلي یو. په سردیانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ چې نه په موږ اخلی پخلی کولی شو ټول کار زموږ خراب وي.
د ګیس لوډ شیډنګ په ضد د اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم وشوې او مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې د ګیس لوډ شیډنګ دې په فوري توګه بند کړي. بلخوا د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی تیره ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د یخنۍ په وجه د ګیس طلب زیات شوی دی او حکومت په مقرره مقدار کې ګیس نشي ورکولی چې له وجې یې په کورونو کې ګیس استعمالونکي د کموالي سره مخ دي. او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې با پراتلون کی میاش کے ہم خلق د گیس د کموالی سره مخوی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
او د خبرونه په دې برخه کې سردار علی ټکر ته وښه.
اور میں بات خستو نسانا خرخراخ کا ہے اور میں بات خستو نسانا خرخراخ کا ہے بس ہم دل تک ارمانا خرخراخ کا ہے اور میں بات خستو نسانا خرخراخ کا ہے اور میں واپس تو لسانا خرخراخ کرے خیال لرفتونو ستړی شوم د خیال لرفتونو ستړی شوم د خیال لرفتونو ستړی شوم د خیال لرفتونو پیوزے کی خو آسمانا کرخراخ کائے اور میں باخستو لسانا کرخراخ کائے اور میں باخستو لسانا کرخراخ کائے د جن ل پانی پانی ټکی ټول کړ ما د جن ل پانی پانی ټکی ټول کړ ما د جن ل پانی پانی ټکی ټول کړ ما د جن ل پانی پانی ټکی ټول کړ سمر پا سانا کر
سردار علی ټکر ته مو غوږ نیولی و. اوریدونکو د سهار نهه نیمې بجې دی، د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرۍ خلاف ضرب عضب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به یې له هېواده د ترهګرۍ ناسور ختم شي. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلي دي. نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ډپټي سپیکر د ټاکنو لپاره په اسمبلۍ کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهر تاج روغانی بیبي او د اپوزیشن لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ به مقابلوي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي پراخوالی راوستی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې وکړې. دغې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې سلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کوی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هسم پر وسلوالو طالبانو غټ کړی چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې وشوې. یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنیو ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګېدلی، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګېدلی. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی، او قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د خبرنو لنډیز مو واورید. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه درته لرو. تاسو رسره اوسئ، سو سندرې به هم واورئ، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه کوو. زموږ همکار احمدالله دغه ورځپاڼې لوستي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړی او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکې غونډه کې به د خپلو حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې له ډېرې مودې راهسې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې له ټولو لومړی د بجلی منافعه شامله ده، د کومې لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهرې کړې دي او وفاق یې غوښتنه کړې چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړې کړې شوې شرع ورکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پښتونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیاته متاثره شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډېر زیات متاثره شوی دی. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. د ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداریه د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریه لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس ګینټو پورې د ګیس د کم پریشر له کبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خو د ایل پی جی سلنډرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي، نو بل پلو په لکي مروت، کوهار
باٹ او نورو علاقو کی دومره گیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې کمنګ آئینی غوښتنو ته وګورو، نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوی چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه صوبې دی، خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپاڼه لیکي دلته د دې صوبې ټول گیس په پنجاب کې خرچ کیږي او دا صوبه یې له محرومیانو سره مخ کړی ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې ولسی مسلې په ګوته کړو، خو اصل ذمواري د حکومت جوړیږي چې دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د اولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د محبوبیت د زیاتېدو د لاملونو په اړه مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی له پیښور تر کراچۍ پورې د لویو لارو په سرونو د هغه د ستاینې پوسټرونه لګېدلې دي. بل پلو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د پوزیسیون ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنه کړی ده. زمونږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپل کړه. د پیښور تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لویې لوحې تر سترګو کیږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسی محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړ نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقاني شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغو غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي البته هغه وخت کمزورې شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې رابللو په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اذربایجان ته ځي. د ولسی جرګې غړي او اقتصادي کارپوهان اذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولي او وایي هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې اذربایجان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره عملی همکاري پیل کړي. جمهور ریاست ویلي چې افغان ولسمشر به په دغه ورځني سفر کې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي او له اذربایجاني مشرانو سره به خبرې وکړي. صفی الله سنکزی په دې اړه تفصیل.
افغان ولسمشر دا ځل د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سې شنبې په ورځ د سیمې یو بل هیواد اذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله ښیي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک اذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي انجینیر محمد هاشم مرتاق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله او ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونه د اقتصاد او ترانزیت په برخه کې لا ډیر سره نږدې کړي.
ما فکر میکنم به خاطر همین
دی وای زه فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولې شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمه ایزو همکارانو د همکارۍ په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجورد لار د شهید آذربایجان او تور سمندر کې لارې افغانستان اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمې او برخلیک ټاکونکې پایلې ولري.
حتما ای تعیین کننده هست و خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغل ورتاقویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانیستل شوې چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبیني نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې په ډاګه کړې چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جاوزجان د خلکو استازی عبدالستار درسابي هم آذربایجان د تیلو او ګازو غني هیواد بولي او وایي چې په ښو پلانونو سره به وکولی شو د دغه هیواد ښې همکاري جلب کړو. خغل درسابي وایي آذربایجان د تیلو او ګازو یو ډک هیواد دی، د کرنې پلوه هم یو پرمختللی هیواد دی. که د سیمه ایزو همکاریو مسله پام کې ونیسو دا هیواد به ښې همکاري راسره وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی به له آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې د دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت ناوخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړي دي، خو د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډیره د سیمې د نورو بډایه هیوادونو په څیر ونه توانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه
های ایکو سازمان به چوکاټ کې دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې ځینې مرستې وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او ښوونیزو برخو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېرې همکاري تمه نشو کولای. ښاغلی سیحون وایي که د دغو سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوارد د لارې په برخه کې د ډېرې همکاري تمه وي، نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته چې هم اسانه لاسرسی ورته لري او هم هغه هیواد همکاري ورسره. افغان ولسمشر په داسې حال کې د خپلې کابینې د اقتصادي سکتور د وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره یو ځای آذربایجان ته ځي چې څو ورځې مخکې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي ګازو د نلیکې د غځولو کار پرانیست او ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان د ټولو هیوادونو د اتصال په مرکز واړوي. صفي الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجله په یوه مقاله کې لیکي چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سغدریزو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړې، بلکې په ځینو وختونو کې د سغدریزۍ د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات، رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سغدریزه کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې د دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټکی دراوروي.
په پاکستان کې د سغدریزۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي، چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو د هغې نظریې د ختمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کیږي هغومره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې ښوونځي، ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبرې کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا تر څنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوروونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سختریزه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سختریزه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلس فمیلا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکرې طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځې ته لار هواره کړي، ځکه چې ډېر خلک نه بنیادي سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سوات کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یوځای شي او د مالدار از مکه لرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیزې او اقتصادي نه انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
د بشیر ګوخ راپور مورید اوس ایمان اوداس ته غوږ شئ. داس پواس کې مو سندر اوریده. په کراچۍ کې د بوانی چالی په نامه یوه سیمه ده چې اکثر اوسیدونکي پښتانه دي. د سیمې خلک وایي دغلته په آزاد ډول مخدره مواد خرڅول کېږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. خو په دغه سیمه کې د یونین کونسل مرستیال چیرمین به وایي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې دغلته د مخدره توکو خرڅلاو 50% کې کم شوی دی. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران په دې موضوع یو راپور راستولی چې په شریکه اورو.
د دې سیمې نه ټاکل شوي د یونین کونسل کونسلر قاضی احمد وایي چې د نشه یي توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی په روشو خو دلته کښته مخکې به خالي چرس مس خرڅېدل، اوس سره پوډر هم شروع شوي دي او جواری هم کیږي. نو هغه سه پولیس ونیسي او بس بند کړي، په هغه وخت چې سره سه منشیات څه ونیسي راونیسي په هغې کې بند کړي، هغو دومره جوړې مضبوطې دي چې په میاشت نیمه کې هغو بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته، ولې دغه د نشې توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي، بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلی شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر څه حده کمې راوستې.
دا خبره بالکل رښتیا چې منشیات دلته ډېر زیات کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی کم سے کم 50% کم شی دی، مخک ډیر زیات وو. اوس هم د سٹیک او اکا دوک اغه سے نشت لگ سنگ چ مخک زیات وو، مخک وسه خرسی لگ سنگ چ روړی خرسی کی وړو سنگ ٹاپیا نه اوسه. یو سو دغه پاتی دغه د پولیس پر سر پرست کی چلی گیا سپا خبر را مګه او بالکل لاو پر سر پرست کی چلی.
د باونی چاله اوسې دونکی کسه هم د خپل ایم پی اے یعنی صوبایي سملی غړی یا پولیسو نه ګلمندی چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي، ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دوی پر ضد کمیټې جوړ کړي وي کوم چې اوس غیر فعال دي او یو واری بیا به خپل د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
او اوس هم یو بل راپور. د رسا خان افریدی د کوهاټ اوسیدونکي نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د پاکستان په کچه د کراټي په میدان کې نوم ګټلی دی. دی وایي د غربت په ماحول کې سترګې غړولې او د کراټي لوبې پیل کړې ده. د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورسره دې لاس امداد وکړي سو هغه د تایکواندو په نړیوالو مقابلو کې د پښتنو نوم روښانه کړي. د مشال خبریاله رابع اکرم خان نور معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې رسا خان افریدی وویل چې کال 2010 راسي په قومي او صوبایي کچ د کراټو لوبې شروع کړې ده او هر ځل خپل او شتمنو خلکو به مرسته یې دا لوبه کړې ده، خو دی او د دغو د نورو لوبغاړو سره د حکومت لخوا مرستې نه کیږي. دی وایي
سره جمونه دي کنه مارشل آرټس کې دو ټولو والا اکثر حکوم انټرنیشنل ټورز وي کنه اکی لړی په خپل پیسو باندې لګي خپل فند باندې لګي، خو دل لکه زه مالی حالت نه دوره فټ یم نه چې لکه زه فند خپل جیب نه ولګوم.
خپل خبرو کې د کال 2016 د پاکستان کراټي چمپیون زیاته کړه چې تر لسم ټولګي پورې په سکول کې زده کړې حاصلې کړې دي او د پلار د مرګ نه پسې مزدوري شروع کړې وه چې ورسره پرایویټ زده کړې هم حاصلوي. د زیاته کړه چې په شارجه کې کیدونکې دا نړیوال کراټي چمپیونشپ به د روان کال وړومبۍ میاشت په اخره کې شروع کیږي. د ده په وینا چې د تګ لپاره یې ټول خرچ شاخوا 1,00,000 روپۍ دی.
نو دا لکه خرچ خو تقریبا لگ بھگ 1,00,000 تقریب بسرفی نور انتظام خو هلته شارجه کې بیا خو چې فورم ملکونه رسی بیا خو مغه سہولت کنه تینې ورکی خیر ده څه غټه خبر نه دی ولې بشه
کله چې مشال ریډیو د لړکی د کوهاټ ضلع نه د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي ضیاء الله خان بنګش سره رابطه وکړه، نو دا هغه وینا وه چې هغه د رضا خان افریدی په حق له ویلې شوي وو او د لړکی د دوبۍ ځینې خلکو سره رابطه هم کړې ده. دی وایي
دا ایونت کوم نو دا په شارجه کې دا ته اوپن ایونت نو دا دی خواهش اظهار کړو صوبایي خدي کې ما تاسو واسطو کنه مطلب دا څه مو هغه ته سرکاري لیول باندې نو دا چې اوپن کمیټیشن د دې ځای ما دی دا واسطو زه تلم غواړم نو تا ته پاتې چې بیا ته یو پن راوي نو سرکار خپل یو تور طریقې یو سرکار خو کې بیا هغه کې نو دې لپاره به موږ غو سپانسر شپ خبره وشو چې به چلو دا برچا باندې سپانسر کو.
د فکر ته تایکواندو د مارشل آرټ یو برخه ده او په مارشل آرټ کې ټولې لوبې د ځان دفاع، جسمانی صحت، تفریح او د خود اعتماد لپاره کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
د بلوچستان په پښتون مشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سنډمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړښت له امله مشهوره ده. دا کلا په کال 1309 کې د هغه وخت یو والي رابرټ کروس سنډمن جوړه کړې وه چې تر اوسه پورې د ژوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زموږ خبریال خدای نور ناصر همدې کلا ته ورغلی او دا رپورټ یې پې جوړ کړی دی.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه شوې د سنډمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډې پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډمن دا کلا په کال 1309 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 114 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د خونې په دوبی کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی خټ ہوگا دی اور دیوال موٹائی چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فٹ چوڑائی دی دیوال گا اور خٹ گا دی جوڑ سوے. گرمی کے دا یخ اثر لری اور یخ کے چې دی گرم اثر لری.
که څه هم زه خپله د پیانو په چلولو بېخي نه پوهېږم، خو همدا هغه پیانو ده چې 100 کاله مخکې د سنډمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته ښوول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډمن بدل کړل سو چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
د سنډمن کلا رپورټ ما اورېدو. خدای نور ناصر، درته پیانو غږولو هڅه هم وکړه. وزیر خان په آواز کې دغه سندره واورې.
پما باندې سوځيږي نو زه هم تا ته بلیږم
کتما باندې سوځيږي نو زه هم تا ته بلیږم
کتما باندې سوځيږي
نو زه هم تا ته بلیږم
شمع ز پتنګین شمع ساده پتنګ دا ګل ته د ګل پرنګي د ګل ونا سا پرنګ دا
ګل ته د ګل پرنګي د ګل ونا سا پرنګ دا
کتونا د لونګي کتونا د لونګ دا ګل ته د ګل پرنګي د ګل ونا سا پرنګ دا
ګل ته د ګل پرنګي د ګل ونا سا پرنګ دا
خود
جانان منی دیر حیران کا مساب درا
خود جانان منی
دیر حیران کا مساب درا